یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی شي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل شي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته وایئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایي چې وو.
بله، و هم داسې ده، هم داسې ده.
هغه سي انجونو ته، هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید ته پخوای نه دکړي، که د دوی میندو نه دکړي، که د دوی خویندو نه دکړي، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بېل شکه هیڅ لار بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی شي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نور هم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم، هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکل څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشرورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسني ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو د ته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې را شي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري و نه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مور باندې کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کو دا خبره ومنه او خلاصې کو ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سو استفاده کو او د پټکو په اساس باندې اغینه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنه تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې نوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانای د تاسو میړه ده، لدینه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسی ویلای دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډه حالات شرعاً هم دادی چې اغه کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره چې په چای لاس کې خود کولې چې دغه سره نکاح کوي، البته که د مقابل جانب هم خوښ وي، یعنی د سړي خوښ وي او د خځې کونډه ارزه خوښ شو، امره کولې چې په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکې تب د فلان کلی ورته کې نه تب زموږ د کور خځې تب نه موږ چپټې چولې تب زموږ حیاي. دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دي. دا خبره دلته ختمه شو. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها. باکره جلی چې دا دنه تاسې باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل لري. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه او شجو موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو؟ رسول الله کله شغه وشرمیږي؟ نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د اغي چوپتیا، د اغي خاموشي، دا د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې دا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول په کورونه کې تکرار شو. په دې باندې زمونږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي، تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، هغه په وجود حرکات او سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه غوښتل کیږي، هغه نه رغبت غوښتل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ولا کوتک سر تری ولا دا خاموشه ده، د خوخه نه دغه سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه وګ چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خټر به شرم ده، د به شرمی کې، د خو به هي کې، د خو د مور پلار عزت نه ساتي، د خو د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبور کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټاکي چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ ځانه وي، د یعنی نشي کولای چې انده کو سره ګډ ژوند مخ کې وي شي. ولی زمونږ د فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمونږ مېرمنې، زمونږ خويندې، زمونږ دغه بعزت قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao ki gi aw khaza di nikao zai ki azranawi di shaydano po wasila bandi di nikao taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpala da gata pila amda da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam dawal lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da da gata pila che re yani urz da akhirat bani tala pa da khabari ke azab de po urz da akhirat bani to مسئولیت لري، په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت، د رسول الله په وړاندې به خجالت، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت. اوله پیله خو هم دا شوه، دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت د اولاد خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوخه وي که خوخه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت مونږ لرو کنه. مونږ خو یعنی مونږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی. مونږ خو خزله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زی، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي، نو حالات چې دي، حالات چې حالات دلته من ده درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي، هم د مېرمنې ژوند تباو برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي، یا د سی ولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړیکې نه، مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، موږ د پاره سزا شته. موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهيم خيل سي، یو شیل ته متوجه شو، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویا مخره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنه چې د لپاره لار پیدا کولی شي، د بی حیايي نه ده، د بی شرمی نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند، دا یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده، چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکې، او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی، همیشه به خور قربانی ورکی، همیشه به لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا، او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شریعت پرې خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، د لمن انساني عمل نشوي له. نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي، د اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري، یو وجه دا ده چې زمونږ د والدین نو ناسمی پریکړی غلطی پریکړی او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې پټولونه کې رواج دي چې سچ به مشرانو ویل شي مرمنې به دومني ته د وژن زمنګ تاسو ټولونه ګورو او د مرمنو حالات ګورو.
bale یو بل خبرم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، مونږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک مونږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکله دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي، ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پریدا. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي،
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغسې په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولا وایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپله خور، خپله نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لوری، خورجانې، دغه غواړم، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړم. ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، کنه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولا ووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه باندې دا تطبیق کما. اوس د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي، کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ یې په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې 1 کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالی څه اغیز پریوته؟
د لوی خدای په نام دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکی جغرافیا څه حال او احوال لري، یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپله یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیزې اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې، په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلن دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلن له دې قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، د افغانستان د باندې چې د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي، په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر قیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بل څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، ټول مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوب شي، پکې ویلی شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالت، د کلمې، د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شي دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېشي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي، یا خپل خبره کوي مثبت ډول وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل دی وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خپه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله نه کله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري، دغه تنده دا پانس چې د تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم کوه کاری څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي، ګل کوه کاری ګل منځته راوړي، کاغذی وکړي اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د دې پانس ماده مایه باید مینوي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهنی جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغه چې او پزا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید ځای دی دي چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزلی پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلی دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیا ده، ناپایه جغرافیا ده، د خیال دنیا هم ده، د زړن دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنه کو چې خپل زهر هلته پیچکاری کا، هلته ځای په ځای کړو. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبی حیات جامونه وړاندې کړو، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکه نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نو کار ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستی تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یو د ګاډۍ په یو آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې زغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روان دی کړه چې مونږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په مونږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. مونږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید مونږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نوګورې مونږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده، پنځول دي نوي راپیدا کول، دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه واس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغبر کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي، چارې خواته اتر ویشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن مونږ نه ورپرېږدي، مونږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړه ورتوب غواړي، یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دی او غته ورګرځي. که چیرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هی ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر په سپیره سر په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکه د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایي وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک له غالې کینې، که چکول په غاړه کې وزړې چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینه ګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلی کېږي، ذهن یې نه مني. او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینې ته رابلل او مینې ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده، په مینه کې زړښت نشته. ګوری د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. مینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري، دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومه ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټول انرژي شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی دې ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ اته میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت کې ګڼم له نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق جریان داسې ده، نه سي احتکار کولی، نه سي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر میان پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه، ځکه د هستې د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړیږي، ځي، ځي، غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې یو سل څو سانتي متره وي، وزن به یې پنځو شپېته او اتیا کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغو نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه، ژوندی اوسې وفا سمندر. بس دا د دې ملما پروګرام کې مونږ پر متفاوته موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ور باندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د
یس بلنه ده. مننه مینا ورانای د نصیب وس
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما داسې ده کې زما په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقعې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې